ستړي مشي اوریدونکو، وخت د سهار 10 بجې په پیښور کې او د سهار 9 بجې په کابل کې، او دلته په پراګ کې د سهار 10 بجې دي. په دې خبرونه کې مو زه نجیب امیر یو وار بیا هرکلی کوم. بیلابیل راپورونه راسره دي، اونیز پروګرام پام کوه هم د دې خبرونې برخه ده. خو په سر کې خبرونه، جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو 12مه مرحله پیل شوه. جرمنی وایي دا سپیناوی به وخت غواړي چې پاکستان د حقانی شبکه ځپلې ده. د ایران د پارلمان سپیکر وایي د تهران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جوهري تړون ننګه کوي. په جنوبی وزیرستان کې د قدرتي افاتونو سره د مبارزې د ادارې ایجنسی افیسر سید عمر مسعود نن مشال لړیو ته وویل چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کورشو مسعود قبایلو د بیرته ستنېدو 12مه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. سید عمر مسعود مشال لړیو ته په یو برېښنالیک کې ویلي چې پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خواوشه سیمونه 300 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. ستنېدونکو کورنیو ته پولیټیکل انتظامي او پوځي چارواکو مخه ویله. همدارنګه د کډوالو سره نقد مرسته هم وشوه او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین هم ورکړل شول. د راه نجات عملیاتو نه پس زرګونه کورنۍ ډیری اسماعیل خان ټانک بلوچستان او نورو سیمو ته له جنوبي وزیرستان نه کډه شوې. د بیرته ستنېدنې په تیرو 11 پړاوونو کې 16,000 پورې کورنۍ خپلو مینو ته ستنې شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان هڅې ستایي، خو د ده په وینا د دې خبرې سپیناوی کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولی. د دا څرګندونې پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره تر لیدو وروسته د هغه د بهرنیو چارو د صلاحکار سرتاج عزیز سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل ظاهرا ښکاري چې پاکستان په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي، خو دا به وروسته روښانه شي چې په دغو عملیاتو کې حقانی شبکه هم زیانمنه شوې او کنه. خو بل پلو په همدې خبري غونډه کې سرتاج عزیز بیا ادعا وکړه چې د ضرب اعظم عملیاتو په پایله کې د حقانی شبکې او نورو وسلوالو ډلو د ملا تیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنجشنبې او جمعې په ورځو له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربه وي. له افغانستان سره د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو ریکا د کانفرنسونو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه. په کابل کې د ریکا شپږم کانفرنس به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړی دا چې دا کانفرنس به د افغانستان د اقتصادي ودې له پیاوړتیا سره مرسته وکړي او په دې هیواد کې د ورېښمو لرغوني تجارتي لارې بیا پرانستل کېدو ته به موقع برابر کړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې ښوونکو ته خبرداری ورکړې چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو مشال لاډیو ته وویل چې زیات ښوونځي تړل شوي او زده کوونکو ته هم خبرداری ورکړل شوی دی. د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي عطا خان وایي د داعش مشرانو د لیسو مدیران او سرمعلمان ورغوښتي وو او ورته ویل شوي چې دوی به د حکومت معاشونه نه اخلي. دی وایي یوازې د ولسوالۍ څنګ ته مرکزي سپاتې دا نور ټول ښوونځي تړل شوی دی. د مشال لړیو خبریال وایي په شینوارو کې د وسلوالو ډلو د نښتو له امله ګڼ شمېر زده کوونکي او د هغوی کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. تاسو له مشال لړیو خبرونه اورئ. د ایران د پارلمان سپیکر وایي هغه د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخې به یې د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوي بندیزونه نرم شي. علي لاریجانی دا څرګندونې پرون په نیویارک کې د پارلمانونو د سپیکرانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې وکړې او زیاته کړه تهران د جوهري مذاکراتو پر مهال خودلې وه چې د ځواک او نړمي وسلې غیر موثره دي. د لاریجانې څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې مخې ته راغلې چې د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل هغه په اټومي تړون د پارلماني رایې اچونې مخالفت کوي، ځکه چې که د پارلمان لخوا د دې منظوري ورکړل شوه نو د دې شرطونه به په قانوني مسؤلیتونه رامنځته کړي. د عراق په لویدیس کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې د یو لرې پروت خارګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلوالې ډلې پر ضد په یو بې ساري مظاهره کې برخه اخیستې وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړل شوي دي. د اردن سره په پوله پروت د انبار صوبې د رود په خار خارګوټي خاروال عماد الرشاوي وایي ځایي اوسیدونکي ډارېږي چې نیول شوي 200 کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شوي. بخانه غواړم دا ویره لیدل کیږي چې دغه کسان به د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا وژل شي. نوموړی وایي ناندری د اګست په 9 نیټه وروسته لاغې پیل شوه چې وسلوالې ډلې یو ځای تن وژلو. دغه تن تر دې وړاندې د اوږدې قبایلي شخړې په ترڅ کې د داعش یو وسلوال وژلو. د اګست په 9 نیټه سلګونو ځایي خلکو د دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او چې کله وسلوالې ډلې د مظاهره کوونکو د خورولو هڅه وکړه نو د دواړو لورو ترمنځ اخوټه رامنځته شو. پرون د اتریش په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت په حق کې او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره وکړه. د ویانا په مرکز کې د پارلمان د ودانۍ په وړاندې د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې شعارونه پورته کړي چې قانوني لارې پرانیزي او انساني وقار تر هر څه لومړی دی. په عین حال کې ویانا د هنګري سره په خپله پوله د موټرو تلاشي زیاته کړې ده او د ویانا او بوداپست ترمنځ په لویه لاره ترافیک د خنډ سره مخ شوی دی. دا تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه. دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوریدونکو. وخت د سهار 10:01 په دې خبرونه کې درته بیلابیل راپورونه لرو. د هند او پاکستان ترمنځ په کړکیچ باندې د ته راپور لرو. همدارنګه وبوري چې د باړي اوسیدونکو د حکومت د کمی پاملرنې نه شکایت کوي ځکه چې دوی قانوني سندونه چې برابروي هغه ورته نه تصدیقوي.
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی مونږ یو یو دستخط لپاره په میاشتو په کلونو باندې مونږ ګرځو.
پوهوري چې خبريالان باید د ماشومانو د حقونو په اړه راپورونه سره ډول برابر کړي.
بالکل تاثیر چې ډېر په مشکله به یو نیم کس پتاو ستاسو ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومانو سره به سم د ماشومانو باندې ریپورټینګ وسته کوي د دې ته په اپروچ څنګه کوي د دې سره خبرې به څنګه کوي.
په کابل کې د هندستان له سفیر امر سینا سره ځانګړې مرکه لرو. هغه مو د ریکا په غونډه کې د هندستان د بهرنیو چارو د وزیر په نه ګډون غږولې ده. په پیښور کې د محکمې صحت خزینه کارکونکو مظاهره وکړه.
یوهږي زمونږه د دې احتجاج نه پس کو د پریس کلب مخه ته مونږ دلته کې کیمپ لګو او د هغه پوری به مونږ په دې سړک باندې ناشتي چې تکې پوری زمونږه حقوق نه دي تسلیم شوی زمونږ مطالبات مې دي منلې شوی.
نو راپورونه هم لرو او پام کا وخت پرونه هم اوریدې شي را سره اوسه. زمونږ غږ په میډیم ویو 621 باندې اوري. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. همدا شیبه خبر لرو چې یو 14 شوې ده خو د دې تفصیل به درته لږ شیبه کې درکو. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې له پرون راهیسې جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو 12 پړاو پیل شوی دی. چارواکي وایي چې په پرون له دغه سیمې نه د ټانک او شاوخوا سیمو نه د 300 نه زیاتې کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوې. زموږ همکار سیلاب مسعود راپور لري.
په سعودي وزیرستان کې د طالبانو په خلاف د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه په وطن کې د ننه بې کوره مسعود قبایلیانو وزیرستان ته د بیرته لیږدولو 12 مرحله لګیا شوې ده. په دغه اولې سره په سعودي وزیرستان کې د قبایلو دپاره د قدرتي آفتونو د مخنیوي ادارې ایجنسي افسر سید عمر مسعود مشال ریډیو ته رالېږلی یو برېښنایي لیک شوشولی دی چې پرون د دریم په اولنۍ ورځ د نیمې قبایلي علاقې ټانک د خیرګای نوی ترانزیت پوینټ نه ټولې درې سوه شل کورنۍ چپکش دوه سوه اته څلوېښت رجسټرډ او دوه اویا انرجسټرډ کورنۍ شاملې وې خپلو کلیو کورونو ته رخصت کړای شوې. د سویلي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او په سیمه کښې موجود پوځي افسرانو دوی ته په مخې شا وویلل. په لیک کښې دا هم وشول شوي دي چې په قافله کښې شامل یو سل درې شپېته بچون ته د ګوزن او نورو رنځونو نه د ژغورنې دوایانو ورکولو نه علاوه د لس لس زره کلدارو دوه سوه پنځه څلوېښت ایټی ایم کلډونه او نور خوراکي شیونه هم تلونکي قبایل ته ور وویشل شول. یاده دې وي چې د بیرته تګ دغې مرحلې د پاره ټولې نهه زره اته سوه یوې کورنۍ نومونه له اول ورلیکلي دي. د تګ دغه سلسله به تر یوې میاشتې پورې په لاپسې لګیا وي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
زمون غږ په میډیم یو شپږ سو یو شوری. د باړې بې کوره شوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ شوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي چې له وجې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د دوی د ستونزو د هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارۍ لپاره دوی د عملې په زیاتولو غور کوي. نور تفصیل د فرهاد شینوارینه.
د خیبر ایجنسۍ باړې نه بې کوره شوي خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیې دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو له وجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې هکله د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
په شاکس کې کملی وی سنټر چې د باړې خلکو دپاره جوړ شوی دی او زموږ تحصیل هلته جوړ شوی دی. نو هغې کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسرا پاسپورټ، نو هغې دپاره مونږ وړوکي یو یو دستخط دپاره په میاشتو په چیرې کلونو باندې مونږ هغه ګرځو. مونږ د ځوانان د پیښور نه خار نه د خپلو کورونو نه او د جلوزو کې هم نه راوځي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کېږي چې تا دستخط نه دی شوی، صبر وکړه، تا کار نه دی شوی، صبر وکړه. او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه څه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کله هم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دپاره فارم یې هلته کې دستخط نه وي. بالکل تقریبا وړوکې اختر نردیلې ټاک کور هم پکې نه دی کړی، ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین یو لوکینه یې روخ کې او په د بل طرف دلته پولیس والا خلک ټول ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنګوي او بیا چې شناختی کارډ یې چسره نه وي هغه په جیل کې اچوي او قسم قسم جرمانې هم ته اخلي د پولیس والا. چې هلته مونږ کله د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو نو یو تحصیلدار ته تیرو له لوړ شي وایي چې هلته په تیرو کې ډیپټي دو. بل چې کوم تحصیلدار دی هغه صرف دو قومونو له مخصوص کړی دی، د دنیا فرمونه د جمع شوي دي خو هیڅوک کم پرې دستخط نه کوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو دغه ستونزه مو چې کله په خیبر هاوس پېښور کې د خیبر ایجنسۍ ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون ته وړاندې کړه، نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نوره عمله زیاته کړو چې دغه ستونزه یې هواره شي. د باړې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
فرهاد شینواری او چې تاسو ته معلومات درکول. اوریدونکو، په جمرود بازار کې د وې چودنې راپور لرو. په لږه شیبه کې به مونږ د خپل خبریال سره تماس ونیسو، خو لومړني راپورونه وایي چې د چودنې په ترڅ کې دوه کسان لږ تر لږه وژل شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل دي. مونږ سره اوسه په راتلونکو څو شیبو کې مونږ هڅه کوو چې په سیمه کې د خپل همکار سره اړیکه ټینګه کړو. په پیښور کې خبریالانو ته پر ماشومانو د تشدد د پیښو په اړه پرون یو روزنیز ورکشاپ ورکړل شو چې پکې د بیلابیلو رسنیو خبریالانو برخه واخیسته. په ورکشاپ کې ګډون کوونکو خبریالانو وویل چې پاکستانی رسنۍ د ماشومانو په اړه په راپورونو کې د دوی د حقونو ته کمه پاملرنه کوي. د ورکشاپ جوړونکي بیا په دې نظر و چې که خبریالان وروزل شي نو د دوی په راپورونو کې به د ماشومانو حقونه په سمه توګه انعکاس مومي. نور تفصیل د زلان یوسف زینه.
په ماشومانو باندې د زور زیاتی د ریپورتنګ په اړه د خبریالانو د یو روزنې روزنې په موقع د قانون انصاف او بشري حقوقو د وزارت ډیپټي ډایریکټر هارون رحمان مشال ریډیو ته وویل چې ماشومانو باندې د زور زیاتی د مخنیوي او په اولس کې په دې اړه د پوهې لپاره باید چې خبریالان تربیه شي.
بیسیکلی زمونږ د خیال د منستری د خیال چې کلټرا موشي یا داسې انسیډنٹ وشي کاغذ د ماشومانو خلاف یا داسې په معاشره کې نورینو زمونږ پولیس فورسز یا نور داسې ټرین دي. خو زمونږ جرنلستان چې دي نو هغه مونږ دا فیل کول چې دوی کیپیسټی بیلډ کول غواړي. دوی ټرین دي، دوی ته ټریننګ ضرورت دی چې آیا تاسو به ولې سګي انسیډنٹ مچ رپورټینګ کوئ نو اس کوډ اپیتکس فالو کوئ نو مونږ ځکه ضروری ګڼل چې مونږ دوی لپاره ټریننګ ورکړو.
د دنیا نیوز د پیښور څنګ مشر صفی الله ګل وایي چې په پاکستانی رسنو کې د ماشومانو د ستونزو د ریپورت کولو په وخت خبریالان د صحافت د اصولو خیال نه ساتي.
ایمن په خپل ایز جرنلست په کور داده چې ډیر زیات خیال ساتو، خو بدقسمتی داده چې لیا خو د موږ صحافیانو ته دغه احساس نشته او یا ډیر دغه پراپر یې سره سنسټایزیشن دی دوی نه دی شوی. نو زه به دا وایم چې آلموست نیل دی کا بالکل تاسو دې چې ډېر په مشکله به یو نیم کس بتاو ستا سه ملاو شي چې هغه به دغه شي خیال ساتي چې ماشومان سره به سم د ماشومان باندې ریپورټینګ ورسره کوي، د دې ته به اپروچ څنګه کوي، د دې سره خبرې به څنګه کوي.
خو یو بل سینیئر خبریال اقبال خټک وایي چې پاکستانی رسنۍ نه خود ماشومان په حقوقو او نه په عامه توګه بشري حقوقو باندې پام کوي.
باید چې موږ ریپورټینګ چیرې د حقوقو په حواله سره وي، د حقوق بیسټ وي، مناسب وي. خو مونږ هغه نه کوو. مونږ دی وخت کې چې کوم مشکل لرو هغه ریاستی او غیر ریاستی خلکو ترمنځ زمونږ رپورټینګ محیط کوو. مونږ بشري حقوقو ته دومره زیات په غټ نظر سره نه ګورو. باید الان کې میډیا بنیادی کردار هم دادی چې د خلکو بشري حقوقو حفاظت وکړي.
د یونیسف د 2014 کال د ریپورت تر مخه د نړۍ په ټولو ملکونو کې ماشومان د سنا سره ډول زیاتی سره مخ دي او په ټولو نړۍ کې د زیاتی ښکار ماشومان شمیره شاوخوا یو عرب ده. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
د کرپشن یا درغلې پر ضد ادارې په سن ایالت کې لسګونه چارواکي له خپلو حکومتي هدو څخه د ناوړې ګټې اخیستنې په تور کې نیولې دي. په تیرو دوه میاشتو کې 250 حکومتي چارواکي نیول شوي او د 200 نورو پر ضد پلټنې روانې دي. زموږ همکار رابع اکرم خان له اسلام آباد پی راپور لري.
د سند صوبې په سرکاري محکمو کې په تیرو دوه میاشتو کې د کرپشن په تور 250 افسران نیول شوي او د 200 نورو کسانو په ضد مقدمه درج کړې شوې دي. پاکستان سرکاري ټي وی چې د اتوار په ورځ د سند صوبې د کرپشن د مخنیوي ادارې مشر ممتاز علي شاه د سند صوبې وزیر اعلی سره ملاقات کړې ده او ویلي دي چې وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف آی اے او قومي احتسابي بیورو یا نیب ورته د ریونیو محکمې په مقامي حکومتي ادارې کې کرپشن، د ځمکې غیر قانوني تقسیم او نورو مجرمانه اقداماتو کیسونه لیږلي دي. د ذکر ده په 28 اگست پاکستان پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین صدر امین فهیم خلاف د کرپشن په کیس کې ناقابل ضمانت وارنټ هم جاری شوی وو. کراچۍ کې روان اپریشن او د سرکاري افسرانو خلاف کاروایی په اړه د سیاسي چارو کارپو اجمل خټک وایي چې د کراچۍ اولس غواړي چې نه صرف د کراچۍ امن په ځای شي بلکې کرپشن کې ککړ خلکو خلاف د هم کاروایی وشي.
دا رنگ کاروایانو ډېر مخکې ضرورت وو او دلته کې خلک دا محسوس کوي چې په کار دادا چې سیول حکومت چې دی دا کار کړی. نو اوس په دې حواله باندې په عام اولس کې ډیر زیات په اطمینان دی.
بلخوا د تحریک استقلال مشر رحمت خان وردک وایي چې کراچۍ اپریشن او سرکاري افسرانو خلاف کاروایانو له وجې اولس خوشحاله دی، خو په کار دادا چې مجرمانه هلو سلو خلاف ټول ملک کې اپریشن شروع کړی شي.
آپریشن غیر جانبدار اور آپریشن دے ٹولو نو آہو آپریشن دے ٹول تمام برائیں پہ سندھ کی دی تمام برائیں پہ بلوچستان کی دی تمام برائیں پہ کے پی کے کی دی پنجاب کے ہیس غلطی نشتے ہیں ہیس کرپشن نشتے ہیں دا مالا ڈیر افسوس تھے آپریشن کامیابی حل دا چتاسو ٹولو صوبو کے دے کرپشن خلاف دے جرائم پیشہ خلقو خلاف یکساں طور مانے خپل
یاد دی چی تیرہ ہفتہ رینجرز لخوا دا پیٹرولم پخوانے وفاقی وزیر ڈاکٹر آصم حسین دا کرپشن پا کیس کی دری میاشتو لپارا نیول شوے وو او پاکستانی مطبوعاتو پا وینا چی تیرہ ورز نموڑی دا تحقیقات دوران دا کرپشن پا اڑا مهم انکشافات کری دی
زمونگ همکارا رابی اکرم خان ماوس ورزو خیبر جن سید تا لکه څنګه چوڑان دی مو ویل حل تا پا جمرود بازار کی دا یوی چودن راپورون دی زمونگ خبریال فرهاد شنوار امدا شیبا لاغذایا د ټلیفون په کرخه را سره ده فرهاد کوریدونکو سره معلومات شریک کړی دا چودنه کوم ځای کې شوې ده څومره مړو ژوبلې
جی دا چودنه د خیبر جنسی په جمرود تحصیل کې شوې ده دا محل په موقع باندې موجود یم د جمرود اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ چې کوم دفتر دی داغی په دفتر په دروازه کې دا چودنه وشوه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنٹ صاحب علی شاه د وینا تر مخې دا یو ځانمرګی برید و چې دلته کې ترسره شو د دوی د وینا مطابق په دې چودنه کې خوښه شپږ پنځوس تنان چې کوم دي هغه زخمیان شوي دي دے تنا پکی مڑا شوی دی دے کی یو خاص دار دے او دوپ کی عام کسان دی پولیٹیکل ایجنٹ دا ہم ویناوا چی سلور و کسانو حالت پکی نازک وی دوی نچی کلا مونگ دا نور تفصیلات او خل نو دیو ویل چی پا دے شپک پانزوس کسانو کی یوازی پینزل خاص دار زخمیان دی او باقی چی کن دی دا عام خلق تی لارونی دی چې د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ دفتر مخې ته روانو یا هغوی تحصیل ته د نن ننوتل یا بهر راوتل دا پکې په نښه شوي دي چې په دې کې یوه زنانه او ځینې ماشومان هم ژوبل شوي دي دا وخت زه ګورم چې کوم ځای کې دغه پېښه رامنځته شوې ده هغه ځای نه د ځانمرګي برید کوونکي هغه اعضا راغونډېږي دغه ځای وینځل کېږي فایر بریګیډ یا د اور وژونکي چې کومې لارې دي هغه هم رارسېدلي دي دلته کې ډېر زیات امنیتي ځواکونه هم ځای په ځای شوي دي
فرهاد
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ دا وینا وه چې په خیبر کې لوی پوځي عملیات دلته کې روان دي او دا د هغې ردی عمل کېدای شي
فرهاد د دې ځای په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ دا آیا د پېښور او تورخم ترمنځ په لاره باندې په جمرود بازار کې د ای پی اے دفتر دی که کمبل ځای کې دی
بالکل دا پېښور کارخانو مارکیټونو نه چې خوښه پنځه کیلومتره فاصله باندې جمرود بازار راځي هلته کې چې کومه تاریخي دروازه وه باب خیبر سره په یو څو ګزه فاصله باندې دغه د جمرود اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر دی چېرته چې د جمرود خلک راځي قومي مشران راځي دلته کې جرګې مرکې کوي او خپل نور سرکاري ضرورتونه پوره کوي بالکل دغه چاودنه چې کوم ده د جمرود چې کوم لین اخیستار دی چې دا د خاصدارو دلته کې مشر دی دغه ګاډي په خوا کې شوې ده
او په خپل دغه په خپل بچت پولیټیکل ایجنټ
راوتو چې دغه چاودنه په وسو
فرهاد په خپل اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په دې پیخه کې ژوندې پاتې ده
بالکل اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ہم زند خطر رہے اور چکم دے خاصہ دارو لائن آفیسر دے تحسین اللہ آغا پا دے کی جو بلشو ہے رہے
او دا د تورخم او پیخور ترمنز چلار دا کارخانو ترمنز اوس دا ترافیکو پا مخلاص دا کبند دا
بالکل دا غلارا تروسا پوری دوار مخت تڑل شوی دا ترافیک پا مکمل تو گبند بند دا او د غزیتا عام خلک نور پر خودل کیږي
صحیح او تاسو معلومات څه دی لمرنی معلومات چې د پیخې پړه چا قبول کړي
نه فروسه پورې د پیخې پړه چا په خپل غاړه نه راخستي
ډیر زیات مننه په جمرود بازار کې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار او تاسو ته نیخ پنیغه معلومات ورکول چې لږه شی بوړاندې د غلطه د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګ برید شوی دی. د پولیټیکل انتظامی د معلوماتو پر اساس په دې ځانمرګ برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. دوی دا راز وایي چې د څلورو زخمیانو صحیح وضع د اندېښنې وړ ده. او اوس هم یو بل راپور، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره پاکستان ته د ونډې ورکولو موضوع په حکومت کې دوه ډوله نظرونه رامنځته کړي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي د سولې د خبرو د دوام ابتکار له دې وروسته یوازې د افغان حکومت په لاس کې دی او پاکستان ته به په دغه بهیر کې منځګړیتوب اجازه نه ورکول کیږي، خو د سولې عالي شورا په دغه بهیر کې د پاکستان همکاري مهمه بولي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي هم د سولې په خبرو کې د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو وایي چې دا هیواد باید د نړیوالې ټولنې په مرسته په دې برخه کې همکاري ته اړ کړی شي. قاسم سولمل له کابله.
سر له دې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم پړاو ته لا تر اوسه کوم نیټه نه ده ټاکل شوې، خو په دغه بهیر کې د پاکستان د ګډون په اړه په حکومت کې د ننه دوه ډوله نظرونه شته. د حکومت اجرایه ریاست وایي که د سولې دویم پړاو خبرې پیل هم سي، پاکستان ته به پکې ونډه نه ورکوي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند جاوید فیصل د دوشنبه پر ورځ خبریالانو ته وویل چې په دې برخه کې د پاکستان څخه هیڅ ډول تمه نه کیږي.
مو از پاکستان هیڅ توقع نه داریم.
دی وی موږ له پاکستان څخه هیڅ تمه نه لرو او له هغوی څخه نه غواړو چې بیا هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دا پروسه که له دې وروسته پیلېږي هم د پاکستان له مرستیا او منځګړیتوب نه پرته پیلېږي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په وروستیو کې ترکمنستان د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان په ځینو سیمو په تېره بیا په کابل کې تر یو لړ چاودنو او انتحاري حملو وروسته د سولې د خبرو ابتکار له پاکستان څخه واخیست. د سولې د خبرو دویم پړاو د مخکې هم د ملا عمر د مړینې له خبر سره ځنډول شوی و. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په مذاکراتو کې د پاکستان د ونډې په اغېزمنتوب ټینګار کوي او د دغې شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي لازمه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا رامنځته سي. اخوا راپورونه وایي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس هم د یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. په همدې حال کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي غړی عرفان الله عرفان سره له دې چې د سولې د بهیر د مختبیولو لپاره د افغان حکومت پر واحد دریځ ټینګار کوي، وایي چې افغان لوري ته لازمه ده څو د پاکستان په وړاندې له یوې نوې ستراتیژۍ سره پر مخ ولاړ سي. شغل عرفان وایي که موږ لکه د تیرو څوارلسو کلونو غونډې یوازې په ناستو غونډو اکتفا وکړو، هیڅ اړتیا نشته چې دا ډول تکراري غونډې جوړې سي. خو که هم د پاکستان او هم نړیوالې ټولنې لخوا په یوې نوې ستراتیژۍ او زموږ لخوا په یوې نوې کړنلارې میدان ته سو، فکر کوم ګټوره به وي. د چارو کارپوهان په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو او د سولې د خبرو د بریا لپاره د پاکستان همکاري ګټوره بولي، خو تر څنګ یې د ملي او سیمه ییز اجماع رامنځته کېدل مهم ګڼي.
قاسم سولمل په کابل کې. بیا هم د قاسم سولمل راپور. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د حقانی شبکې او پیښور شورا دیرش غړي نیولې چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود. په دغه ښار کې دیارلس نورې حملې هم پلان کړې وې. په دغه پلان کې د افغانستان په صدارتي محل ارګ باندې د برید پلان هم شامل و. ورزو کابل ته د قاسم سولمل نه د دې راپور جزئیات اورو.
دغه ډلې پلان درلود څو د کابل ښار مهمې دولتي او غیر دولتي ادارې په نښه کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست د اعلامیې له مخې په نیول سوو کسانو کې شپږ رشتې د شاه شهید په پیښې، د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه حملې، د څلورمو مکرایانو په چاودنې او ملي شورا باندې حملې کې لاس درلود. د ملي امنیت د معلوماتو له مخې د سبس لپاره د پېښور شورا نومول سوی ولسوال قاري جانان او د حقاني شبکې قمندانان اسرار احمد، ملک او مصطفی هغه کسان دي چې د شاه شهید مکروریانو او هوایي ډګر حملې عملی کړي وې. شاوخوا 15 ورځې مخکې د کابل ښار د شاه شهید په سیمه کې په لارې کې د بارسو چاودیدونکو موادو د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول او 400 نور ټپیان شول. له دې پیښې درې ورځې وروسته د حامد کرزي هوایي ډګر ته نږدې په یو بل چاودنه کې 15 کسه وژل شول او 14 نور ژوبل شول. د غرض په څلورم مکروریانو کې هم د یو خصوصي روغتون مخې ته په یو موټر بم چاودنه کې 12 تنه وژل شول او شپږ شپېته تنه ټپیان شوه. د ملي امنیت عمومي ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې وسلوالو په کابل ښار کې د دیارلس نورو ترهګریزو حملو پلان هم درلود. د خبر پاڼې په اساس نیول سوو کسانو هوډ درلود چې په ولسمشرۍ ماڼۍ په ششدره کې د ملي امنیت پر ادارې، ملي دفاع وزارت، د امریکا پر سفارت، د کابل پر امنیه قمندانۍ، ملي شورا او خاتم النبیین په نوم پوهنتون باندې حملې وکړي. اعلام زیاتوي د دغه ریاست خاصو قطو په تیرو دوو اونۍ کې په چاودیدونکو موادو پار دوه موټر ونیول چې غوښتل یې کابل ته ننوځي. حکومتي چارواکي او عام خلک په افغانستان کې د دا ډول حملو تر شا د پاکستان پوځ او استخبارات اشکیل بولي او وایي چې نړیوال باید پر پاکستان د وسلوالو د ملاتړ څخه د لاس اخیستو په خاطر فشار راوړي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
لسنیمه بجې کیدونکې دی په ټیک لسنیمه بجو به تاسو ته خبرونه لنډیز وړاندې کوو. لګه شپه وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې د اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ د دفتر په وړاندې ځانمرګي حمله وشوه. په دې ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شپږ پنځوس نور ژوبل شوي دي. جنوبي وزیرستان کې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. پرون د نیمه قبایلي سیمې ټانک او خوښه سیمونه 320 کورنۍ د خرګي ترانزیت پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې. د جرمني د بهرنی چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر وایي دوی د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان حساسیتای خو د په وینا د دې خبرې سپیناوي کول ګران دي چې پاکستان د حقانی شبکې ته څومره زیان اړولې ده. بل پلو د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنی چارو سلاکار وایي د حقانی شبکې او نور وسلوالو ډلو د ملاتیر مات کړی شوی دی. کابل به د پنځشنبه او جمعه په ورځو له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د شپږم کانفرنس ریکا کوربوي. کانفرنس به تر شدید امنیتی تدابیر لاندې جوړ شي او د سیمې د یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به ګډون پکې وکړي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش د ننګرهار په یو شمیر ولسوالیو کې خونکو ته خبرداری ورکړه چې حکومتي معاشونه دې نه اخلي. د ایران د پارلمان سپیکر علي لاریجان پرون په نیویارک کې د سپیکرانو لپاره په جوړ شوی نړیوال کانفرنس کې ویل هغه د نړۍ د ځواکونو هیوادونو سره د ایران د جوهري تړون ملاتړ کوي چې تر مخه به د تهران د اټومي فعالیتونو د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد لګول شوی بندیزونه نرم شي. د عراق په لویدیځ کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې تر واک لاندې د یو لری پروت خرګوټي خاروال وایي سناسه 200 کسان چې د یادې وسلواله ډلې پر ضد په یو بیساري مظاهره کې برخه اخیستي وه په یو نامعلوم ځای کې قید کړی شوی دی. دا خبرونو لنډیز مو واوریدونکو د خبرونې په دې نیمایي کې هم بیلابیل راپورونه مو تاسو ته پاره غوړه کړی دي. راپورونه به هم اوري او د اونیس پروګرام پام کوه هم په دې خبرونه کې شامل دي. زمونږ په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې اوري. تاسو را سره اوسئ په لږه شپه کې تاسو ته د دې محل د مطبوعاتو ته کتنه درورو. البته د کورونا یو رسپانو
د انګریزي ژبې ورسپانه ډان د امریکای د سلامتی د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نتورک په ضد د عملیات غوښتنه کړې ده. ورسپانه زیاتوي چې ښکاری امریکای دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورت فند سره تړلې ده. ورسپانه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوې دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړو ملکونو د مذاکراتو په میز راشي. ان خپل ادارې کلی کې خیبر پښتونخوا کې ځلې نه سیمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابی ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقل نه پس چرته چې دا به منتخب نمائندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي. هلته صوبایي حکومت له هم ضروری ده چې بلدیتي نظام کامیابی لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادې سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکلي کې مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل مقابله کې ناکافي دي. پدې کې د نور اضافي ضرورت دي. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده. باید چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د پخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو، نو په زیاده دي چې ولسی مسایل هوار شي، مسلې به نورې هم زیاتېږي. ادارې اخیر کلي کې صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي، بلکې یو بل سره تړلي دي. نو د دې ترمنځ د ولسی مسلو حل لپاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمین آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړې ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلي کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړې ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسني سیاسي تنوع د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سند صوبې وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوې ده او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیر کلي کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولی وو. دا شان د ام کیو ایم په استفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر ثالثی شروع کړی وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتېدای شي، خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکای ولسمشر اوباما د ملي امنیت صلاحکارې سوزان رئیس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي اسیا کې اړې ګړې رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په لومړۍ اونۍ کې اقتصادي غونډه افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع برابروي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وړاندې پر مسلو خبرې وشي. د دواړو مقالو مهمې برخې د انیس اجمل.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت صلاحکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترنګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 370 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د ریپورټونو تر مخه کا امریکا پر دې پوه شو چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي، نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړي بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړ پوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اگست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامدار توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یو مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړ پوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقونو په وړاندې د مسلو په اړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله کې د ستمبر په 5مه نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقونو او د امنیت په اړه به د افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. دا غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یوه برخه ده. مقاله کې که څه هم افغانستان د بشري حقونو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي، خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلی دي چې د افغان حکومت او په دغه هواد کې کارکونکو نړیوالې مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوي طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کول لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړ پوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غي نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسب ګامونه پورته کړي. هیومن رائټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادي حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو شمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. ټاکل شوی چې د سپتمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګونګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو په سر دا پریکړه کړې ده. دا چې دا خبره تر کومه بریده صحیح ده، زموږ همکارې ملالۍ بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سینا سره مرکه کړې او په سر کې یې ځینې پوښتلې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر شما سوراج ولی پوری کاغونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولای په دې غونډه کې برخه واخلي چې لمخ کې په نور غونډه کې مصروفه ده. خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
دا راپورونه مو تر سترګو کېږي چې لمخ یې هندستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره شي اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کانفرنس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي و چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیر مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندستان له افغانستان سره د ستراتیژیک موافقه څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نور خبري نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هغه ډیر خندونکی راپور وو، ما ولوستې. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. کوم وروستي وختونو ته ځیر سو د 2000 لسمیره دی کال لمی میاشت رهیسی موږ له افغانستان سره درې غونډي چې کله شغله کرځي ولسمشر وو کړی او له هغه رئیس چې ولسمشر غنی راغلی دی زموږ د صدر اعظم نریندرا مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ درې نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله پر رسمي دوره هندستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشتې کې و د سرمشریزي د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال وو ځکه چې هغه کال انتخابات روان وه. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولای برخه واخلي او د دې معنی دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
Recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ییز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپلمنځي اړیکو ملاتړ کوئ؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندستان خبره نه بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. مشتل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او مشتل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشري د سولې بهیر غواړو.
په کابل کې د هندوستان سفیر امر سینا سرګندونه تصور دی. له امریکا خبریدونکو فارن پالیسی مجلې کې چې پاکستان او هندوستان تر اوسه پورې په غټو مسلو کامیاب مذاکرات ځکه نه دي کړي چې د وړو خندونو د لری کولو کوشش نه دي کړي. په مقاله کې راغلي چې دواړه هیوادونه باید لومړی د اقتصادي او تجارتي اړیکو په زیاتولو سره اعتماد سازي وکړي او بیا د لویو موضوعاتو او ستونزو په حق له خبرې ترې وکړي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټي برخې دروي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی په فارن پالیسی مجله کې لیکلي چې اسلام آباد او نوې دلی باید مخکې درځي چې د کشمیر په شان لوی مسلې پر سر خبرې وکړي، باید خپل منځي دښمنی ختمي کړي. د نوموړې په خبره پاکستان کې حکومت خلکو ته دا فکر ورکړی چې هندوستان همیشه له مذاکراتو مخ اړوي، بلخوا هند کې خلک دا باور لري چې پاکستان نورو هیوادونو ته یوازې ترهګري استي. په مقاله کې راغلي چې د روسیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د قومي امنیت د سلاکارانو د کچې خبرې ځنډیدل په دې معنی دي چې دواړو غاړو ونه شو کړلای چې له یادو مذاکراتو مخکې خپل اختلافي مسایل حل کړي. په داسې حال کې چې پاکستان او هند څلور ځله د یو بل سره جنګونه کړي او پر پوله یې بې شمېره وارې پر یو بل ډزې کړي دي، د لیکوال په خبره نړۍ غواړي چې یاد هیوادونه ښې نتیجې لرونکي مذاکرات ولري. په مجله کې زیاته شوې چې پاکستان د دې ملک پوز او دغلته مذهبي ډلې وای چې هندوستان په ناقانونه ډول کشمیر د ځان سره یو ځای کړي او باید چې د پاکستان برخوي. لیکوال لیکي چې د پاکستان لخوا څلور واره جګړې او ترهګرو لیګلو هم کشمیر له هند جلا نه شو کړل. هند بیا وای چې اصل مسله د کشمیر نه ده بلکې له ترهګرۍ د اسلام آباد ملاتړ ده. پاکستان دا ردی او پر هندوستان تور پور کوي چې په بلوچستان کې ګوتی وهي چې نوې دلی نه مني. فارن پالیسی مجلې لیکي چې پاکستان کې زده کوونکو ته په ښوونځیو یا سکولونو کې خودل کیږي چې هند ابدي دښمن دی چې د دوی وجود نه مني. لیکوال وایي د دې پر ځای چې اسلام آباد د نوې دلی سره تجارتي او اقتصادي اړیکې ډېرې کړي د کشمیر پر مسلې پورې نه خته دي. په مقاله کې راغلي چې لومړی باید د هند سره اړیکې عادي کړل شي او بیا دې پر لویو مسلو خبرې وشي، خو د لیکوال په خبره د دې کار امکان نه ښکاري. هغه زیاتوي چې پر کشمیر د پاکستان پالیسي هیڅ ګټه نه ده درلودلې، خو بیا هم چارواکو په ملک دننه د اسلام پاله مذهبي ډلو او پوز د خوشحالۍ لپاره ژوندۍ ساتلې ده.
بشیر ګواخ مورید اوریدونکو اوس د اونیس پروګرام پام کوه وخت.
السلام علیکم ګرانو رنگارنګ ټیکسونو او رنگارنګ پریشنونو سوځلو او ریدونکو، دا رادیو کمال دی او دا بیا ګورګین جمال دی. ګورګین جمال مرچکه اصلي اوریجنل زیرو میټر. نوی خبرونه دي، نوی توپونه دي او نوی ټکان دي. تاسو یې ریګی مو د هغه ټکان ندی چې توپونه تمنچې او کلاشینکوفونه یې کوي، او نه د هغه توپونه دي چې ټینکونه یې غورځوي، بلکې دا ټکان او توپونه هغه دي چې دوه نمبر افسران، دوه نمبر سیاستدانان، دوه نمبر لیډران او دوه نمبر وغیره وغیره یې غورځوي. څوک وایي چې په درې میاشتې کې به کیس راولم، څوک وایي چې په درې میاشتې کې به لوډ شیډنګ ختم کړم، څوک بیا وایي چې په درې میاشتې کې به د عدالتي زاړه او نوي کیسونه ټول ختم کړم، څوک بیا وایي چې نوې ملک ناپرسان جوړوم، څوک وایي هغه زوړ بیرته پالیشوم، څوک وایي پټرول ارزانه کوم، څوک وایي اوړه ارزانه کوم، څوک وایي روزګار پیدا کوم، څوک وایي هغه زوړ روزګار ختموم، څوک وایي زړې ریل ګاډي تیزوم، څوک وایي نه له چاینا نه نوي ګاډي راولم، څوک وای وسلوال ختموم، څوک وای نه نوی برتی کوم، څوک وای امن راولم، څوک وای چې نه امن ختموم، څوک وای چې بچانو ته پولیو ورکي او څوک وای چې نه د پولیو کتری خبردار جوړ نه کی. غرض دا چې هر څوک وای چې زه څنګه څه جوړوم، نه څه جوړ کړ او نه څه رو، بس په وچ کلک بیابانی خیالی باغ را ته جوړ کړی دی. اچا څه خویږي وای باچی د سری د زوی ده، هر سړی برغزو وای، د هر چا خپل باجا او خپل سرنا ده، هر څوک خپل خپل ټکان کوي او خپل توپونه زمونږ یعنی خلکو په خوا را اړولی. ځکه نو زه دوی ته وایم چې وېګړځوي وېګړځوي بچیا، کم په پیسو دي. نو ګرانو او تر کرزو لاندې اوریدونکو، دا وخت زموږ سره په سټوډیو کې تشریف لري خاغلی وزیر بے محکمه موصف. درې واره د جالی ډیگری په کیس کې دننه شوی دی، دوه واره میپ والا نیولی دی او شکولی دی، درې څلور واره اغواکارانو شکولی او تختولی دی، درې څلور کیسونه د اف آی دی، د بجلی په غلا کې هم درې څلور واره له ترانسفارمر نه بې برخې شوی دی، د جالی اوټونو د استعمال کیس لا اوس هم په عدالت عالیه کې روان دی. خو بیا هم دی څوی تاسو بیا یو سټوډیو ټینشن ته گډبډېشن دا او مرک باڼه ده توتکۍ شکري.
ډیره ډیره مننه نو ګرانو او دغو کسابانو زده اوریدونکو، زما د نن میلمه څوک دی او څه خصوصیات لري دا خو تاسو واوریدله، نو سیده ورزو. السلام علیکم وزیر صاحب.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، تاسو خیست؟
تاسو به زمونږ څه خدمت وکړئ؟ خپله نه وزارت لري او نه صدارت، نه قدرت لري. او بخنه غواړم د دې کیسو وروسته خو بی ادبي معاف، عزت هم نه لري.
د دوی د کور سپېر شي، د دوی د کلی د ایران خان د درنې میدان شي، د دوی د کور د پسو ګند شي، وزیر وم فقیر یې رانه جوړ کړي.
څوک خې په چا ته بدواوې کوې؟
دغه د لستوڼي ماران دا د یارانو په بڼه کې دښمنان درخیم. سم دم وزیر وم، د پاټۍ د چیرمین صاحب سره مې ښه تعلقات و، هم پیاله هم نواله و، هم ګیلاس او هم کاسه و. بس دغو بدبختانو زمونږ تر مابین یې وارې خو تور دیګ تیر کړو، بیا یې توره پیشو تیره کړه. چیرمین راته چورمین شو، دشمن مې شو، نیب مې خلاف شو. یو کیس د جعلي ډیګری، بل د رشوت، دریم د کمیشن، څلرم د پولوشن. بس یو د ګورباچوف د مرګ کیس یې نه کړو را باندې جوړ، نورې ټول جرمونه زما په کاته کې راواچو.
نه ډیګری خو دی جالی ودا خو رښتیا دی کنه؟
چی شي دلته اصلي دی؟ دلته هر څه جالی دی. دوایان جالی، فیکسیان جالی، ډالران جالی، روپیان جالی، محبتونه جالی، مجنونان جالی، لیلاگان جالی، مقابله جالی، مکالمه جالی، تقریرونه جالی، لیدران جالی. په دې دومره جالیانو کې که زما یوه ډیګري جالی وخته نو څه کفر وشو؟ ما خو یو ډیګري جالی جوړه کړې ده. ستاسو په ملک کې خو د انټرنیشنل جالی ډیګریانو فیکټري ونیول شوه. ظالمانو خو پیرنګیان مولا په دغه بلا اخته کړي وو.
لیکن تا خو کمیشنونه هم اخیستل کنه؟
نو څه وشو؟ کمیشن خو اوس فیشن دی، او بیا ما کم په زور اخیستی دی. اوس نو که یو شریف معززه ټیکهدار، تانیدار، تحصیلدار تا ته په مینه او محبت په تحفه کې د سوغات په بڼه کې یو صدر ته راوړي، نو ته به څنګه زړه ور ماته یې مڼې؟ او بیا دین هم وایي او شکر دین هم چې په تحفو مینه زیاتیږي کنه. وای مینه په وړو راوړو زیاتیږي، یو څه نن راوړه نور به بیا راوړې ما ینه.
آخا خوشو چرا یاد می شو دا د جالی وټونه بیا څه چکرو؟ وای یو دی خپل وو، نور ټوله وټونه دی د نورو دا استعمال کړي وو.
وم ستاسو یې پس ستا د پلار وټ می کاست کړي وو که د بابی، د نیا که د بیبی، د خپلو رشته دارانو وټونه می کاست کړي وو کنه.
نو چې هغه خپله نکړه استعمال، تا ولې استعمال کړی دی؟
یاره چا صحیح ویلي دي چې د ښځو عقل په سینډلي کې وي، او سینډلي هم هغه چې په کیچړ کې بندې وي. ای بې اکلي، ما چې د چا اوټونه استعمال کړل هغه ټوله مړه دي، څنګه استعمال کړي وای؟ شناختي کارډونه یې په کورو کې فارغه پراته وو. اوس که ما د دغو مړو له شناختي کارډونو نه کار واخیست، ستاسو ته څه تکلیف در رسیږي؟
نه، او ځینې خلکو خو دا هم ویل چې تا اوټونه په پیسو رانیول.
حول ولا قوت، اوس سړی څه ورته ووایي؟ ستا اوټونه مې رانیولي دي چې مفت چا استعمالول، هغوی په خپله خوښه استعمال کړل، او چا چې خرڅول د هغوی نه ما په پیسو رانیول. که یو خوار غریب سړي ته ما یو 100 روپۍ ګټه ور ورسوله، نو ستا په ګېډه کې ولې درد دی؟ بدنیتي یتیم چکی.
لیکن ووټ خرڅول او رانیول خو جرم دی، ناانصافي ده، بې ایمانی ده.
ته کینه ده ایماندار لوري، خواري ده پوټري، ته څه پوهېږې په سیاست او په پولیټیکس؟
هغه مثال دی نه دی اورېدلی؟ وای محبت او جنگ می سب جایز دی. زما بیا دا فلسفه ده، بلکې زما نیکه امینې خوشبخت خان ټکری دا فرمایلی دی چې د الیکشن په ګټلو کې سب جایز دی. سیټ په کاکا نور ټول شیان کچسی، ډیګري جالی والا، اوټ په پیسه والا، که هغه نه وي په دیکه یې والا، که هغه هم نه وچلېده په ډنډه یې والا، کاغم نوی پا دوکه والا پتیکه والا.
یو یو دا پتیکه بیا سنگ آخستل کیگی؟
هم دا غا خوتر طول والا او شاٹ کٹ لار سوک چی دا الیکشن ریزلت یعنی نتیجه جوڑوی دا غوی سر خبر اوکڑا.
ستا مطلب داده چی الیکشن کمیشنر؟
او نه یار، کمیشنر خو سوک دا مولی لنر خلانه پختی، بلکه زمونږ الیکشن کمشنر ته خو د الیکشن په ورځ د خوب شپږ ګولۍ په چایو کې او لس ګولۍ په شربتو کې ورکي، هغه خو خوار بیده وي که نه.
نو بیا ریزلټ زما مطلب دی دا نتیجه څوک جوړوي؟
پیرانان د نورو ملکونو د انتخاباتو نتیجې خو د الیکشن نه وروسته جوړېږي، زمونږ د الیکشن نه وړاندې جوړې پرتې وي که نه. سر خلاص که.
دا څنګه کېدای شي؟
ولې نشي کېدای؟ دا ملک نه پرسان دی. د دنیا پولیس والا د واردات نه درې ګنټې پسته د غلا یا مجرم پته لګوي. زمونږ پولیس والا ته درې ورځې وړاندې معلومه وي چې غلا په کومه علاقه او په کوم کور کې کېږي.
ها نو بیا دوی غله ونیسي؟
نه.
ولې؟
چې غله راشي دوی ویده شي.
کمال دی.
اخه زمونږ کرکټ وګوره، درې ورځې وړاندې لا لوبغاړو ته معلومه وي چې دا وارې به میچ بایلو.
یو یو هغه څنګه؟
کیپټن ورته وایي، کوچ یې خبروي، منیجر یې مجبوره کړي چې میچ به بایلو.
ولې 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 اخیر ولې؟
سټه بازی توتکی، سټه بازی.
توبه 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 توبه.
هو وای هله به خبر شي چې تالو جیبي ته ورشي. مونږم چې د ټیکهدار سره خبره وکړو بیا نه د ووټ ضرورت پیخیږي او نه د ووټر، بس د ووټ ضرورت وي. مونږ وي د یو پیټې د ووټو نه ډکې شي که نه.
دا د ټیکهدار نوم دې نه راوخوې؟
ای ورکه شه سازی شي، ولې مو په غاړه کې ورسره چې دریامې مګرمچ سیبیر. خو درته ومې ویل چې پیرانان دي پیرانان.
ته خبره خو واوره.
خانه دي خرابه نشه؟ دا توتکۍ اوس مونږ هم خرابوي. یا بیړه غر کې هغه غریب په چغو چغو او فریاد فریاد انډایرکت درته وایي چې پیریانان پیریانان پیریانان. ای خانه خرابې د پیریانانو په ځالو کې ګوتې مه وهه، اوس مونږ هم خرابوي. نو ګرانو او پیریانانو کټلو او ځپلو اورېدونکو، د دې نه وړاندې چې مونږ هم خراب شو سیدا ځو سیاسي ډکشنری ته. په دې برخه کې به مونږ تراخي جناب سنیاسي بابا د څو سیاسي ټکو دنیاوي معناوي. نو ستاسو ټکی او د سنیاسي بابا ځوابونه.
سنیاسی بابا زمونږ اول ټکی دی مشیر. د دې مشیر معنا را وخیا.
مشیر هغه بیکاره او بیروزګاره له عقله فارغه شخص ته ویل کیږي چې خپله کورودانه یې خبره نه مني او دی لوی لوی حکمرانانو ته مشورې ورکوي. کار د لسو روپو نه کوي، تنخواه په لکاو اخلي او د ده مشورې وي چې یوه ورځ د حکمران پښې په سر واوړي او د ملا کمانه یې غوټې ورماتې.
دا سفیر څه ته وایي؟
د حکومت هغه استازی چې په خپل ملک کې څوک د شوتل له نرخه نه اخلي، ځکه نو د باندې ملک ته واستول شي. او هلته بیا د ده تر ټولو ضروري کار دا وي چې د خپلې فیملي دپاره د هغه ملک ویزه والي او بیا د ریټایرمنټ پسته یو څو شپې د خوند هلته تیرې کړي.
او سنیاسي بابا دا وزیر، دا وزیر بیا څه ته وایي؟
د وزیر اعظم هغه چمچه چې څومره تیز اخیار او مکار وی غمره به وزارت خوی چی وزارت خوی نو پوشه چی لتختی نبا تخت شه لبدبختی نبا بخت شه او پام کوا چمچگیری تا زور ورکا گنجه تا وای سونورا بی اکل تا وای بختورا کمزور تا وای زورورا ویروندو کی تا وای زدورا او گیده ورا پام کوا پام کوا ای بری تا ورا تا تا وام پام کوا او پام
مدرسه حسنی حسن
دی مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خود داسې پکار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوه بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.